ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನ ಅವರಿದ್ದುನ್ ಕೋ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಖಾಲಿ ಉರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವದರ ಅತಲ್ಲಸಂ ದ ಮಾರ್ಚ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತೆ ಸಲಿರಿಷ್ಟ ಮಾನೇಟದ ವಕ್ತ ಶಿವದೆ ಓ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಮಾಖಾಮ್ ಶಬಕ್ ಬಜಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ಶಿವದಿ ಪಿಂಜ್ನಿಮಿ ಬಜಿ ಔದಲ್ತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ನಹ ಬಜಿ ಶಿವದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಪದೇ ಯೌ ಸಾತಾ ಖಬರಿ ಪರವನ ಕೆ ದರ್ತ ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್
او زانه سرکاکر
هر کله وایو اول تاسو ته بلاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی ویلي هیواد کې د فوجي یا عدالتي کودتا هیڅ امکان نسته او ټول ټاکنې به سږ کال د اپریل په میاشت کې پر خپل وخت تر سره شي
جو جمهوریت کا تسلسل ہے وہ انشاءاللہ برقرار رہے گا نہ کسی جوڈیشل کو نے ہونا ہے نہ کسی اور مارشاء اللہ نے آنا ہے فیصلہ عوام کا ہوتا ہے حکومت انشاءاللہ اگست میں آپ کو نئی حکومت ملے گی
پاکستان کې د یورپی یونین په مرسته تیار شوی یو رپورت وایي خیبر پښتونخوا کې د پولیس او عدالتي نظام دننه کمزورولو بجې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ ډېرو لږو خلکو ته سزاګانې ورکړل کېږي. یو وکیل وایي
زه لګیا یم دې ټایم کې یو دولسم پاس یا لسم پاس آی او یا ایس آی لګیا یم هغه ته چې لکه روره ته به دا ایویډنس کلیکټ کړي په دې دور کې چې لکه ډی این اے څومره امپورټنټ دی د فنګر پرنټ څومره امپورټنټ دی خپل افرټس کوي خدای کپیسټی نشته.
او نن په ګرد امریکا کې د وسلو په ضد لاریونونه کېږي. ټاکل سوی تر ټولو غټ لاریون به سر شار واشنگټن ډی سي کې وسی چې پکې د سلهاو زرو برخوالو اټکل سوی. دغه لاریونونو ته د ژوند لپاره د مارچ نوم ورکول سوی.
ګران اوریدونکو په دې یو ساته خبری خپرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکه اوري. خو اول پام شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی ویلی په هیواد کې یو جمهوریت ته هیڅ خطر نشته. نن لاهور کې له رسنیو سره په خبرو کې نوموړي ویلي پاکستان کې د عدالتي کودتا یا پوجي کودتا امکان نشته او راتلونکي عمومي ټاکنې به په خپل وخت سږ کال د جولای په میاشت کې کیږي. شاهد خاکان عباسی وویل د دوی د ګوند حکومت په تیرو 15 کلونو کې د ولسي پرمختیا او ولسواکۍ لپاره ډیر څه کړي دي او غټي پروژې شروع کړي چې له امله به په زرهاو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ترلاسه شي.
پاکستان کې د یورپی یونین په مرسته تیار شوی یو رپورت وایي خیبر پښتونخوا کې د پولیس او عدالتي نظام دننه کمزورولو وجې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ ډیرو لږو خلکو ته سزاګانې ورکړل کېږي. د ترهګرۍ د پیښو د څېړنې یوې کمیټې خیبر پښتونخوا کې د تیرو 15 کلونو د ترهګر پیښو د څېړنې په رڼا کې تیار کړي رپورټ کې ویلي په کال 2018 کې خیبر پښتونخوا کې شبو د ترهګرۍ 1500 پیښونه په 2018 پیښو کې د ثبوتونو د نشتوالي له وجې کمی مقدمې ندی جوړې شوې. کمیټې په خپل رپورټ کې ویلي په دغه کال کې شوو ترهګر پیښو صرف 10% پیښو په عدالتونو کې اوریدنې شوې او په 80% پیښو کې سزاګانې ورکړل شوې دي.
پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هغه هیواد کې د دیک یا ټی بی ناروغي ډیر په چټکه سره خوریږي او هر کال نږدې 15 لک کسان په دغه ناروغي اخته کیږي. د چارواکو په وینا د ټی بی د ناروغانو د زیات شمیر له امله پاکستان په نړۍ کې په 5 لمبر دی. د هغه هیواد په بلوچستان ایالت کې چارواکو ډیوه ته ویلي هر کال 20,000 د دیک یا ټی بی نوې ناروغان رامنځته کیږي. نن په کوټه کې د دیک د مخنیوي د ادارې مشر ډاکټر سلطان لهړی ویلي دغه ناروغي د ایالت په لرې پرتو او شاته پاتې سیمو کې ډیره ده. لنډ تفصیل راکوي حمید سمسور په دې رپورت کې.
ډاکټر سلطان لهړی او د ګلوبل فند پنی ماهر ډاکټر احمد ولی ویل چې د ټی بی ناروغي په ډیره چټکتیا باندې د بلوچستان په لرو پرتو سیمو کې خورېږي. ډاکټر احمد ولی په دې مهال وایس اف امریکا ډی ورډیو ټلویزیون ته ویل
ټی بی د ناروغ مریضانو کم اعداد شمار چې د عالمی ادارې صحت په مطابق دی هغه پر 1 لک آبادی باندې 268 نوي مریضان د کال د ټی بی د پیدا کیږي. نو که د بلوچستان د عالیه د آبادی متناسب نو تقریبا در 20,000 ایسه بالا مریضان هر کال په ټی بی کې په بلوچستان کې اضافه کیږي.
ډاکټر احمد ولی وویل چې د ټی بی پرنس باندې اخته کس له ټوخي او د بلغم زخه دغه ناروغي و یو روغ کس ته لګیږي.
ٹی بی د یو ناروغ انسان د ٹی بی د مریض سره د دو د ټوخي او د دو د نوجي د وجې سره چې په هوا کې د جراثیم پیلاو سي او پر څنګ باندې د دو سره روغ او صحتمند خلګه چې کوم وسیږي هغه د ساده نالی په ذریعہ باندې دغه جراثیم خپل بدن ته دننه ویسي او د ناروغ کې.
حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
افغانستان صدر اشرف غنی په خوونکو او محصولونو باندې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د سولې د روانو کوششونو او د راتلونکو ټول ټاکنو ملاتړ ته راوړاندې شي. کابل کې به غونډې ته د وینا په وخت اشرف غنی ژمنه کړې ده چې د تعلیم معیار به ښه کوي او په ټول ملک کې به د مکتبونو شمیره سیوا کوي. نور حال پی د افغانستان د ریډیو خبریال حق ملوان په دې رپورټ کې راکوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی روان کال دی پهانی دی کال په نامه ونمو او دی معرف دی پرمختګ لپاره ټولو وزارتونو ته امر وکړ چې دی پهانی وزارت سره مرسته وکړي. نوموړی وړاندې وویل
اجماع ملی کشور در ایجاد صلح
دای وای د سولې لپاره د هیواد ملي اجماع د دې امکان پیدا کوي چې د راتلونکو نسلونو د تعلیم او تربیت ته چې زمونږ د کار لومړیتوبونه څخه دي ځنګړي پاملرنه کیږي او د 1990 کال د پهنې د کال په توګه اعلانوم او ټولو وزارتونو ته هدایت کوم چې د پهنې وزارت سره هر اړخیزه همکاري وکړي. نو موړی ویلې د خوونکو د کموالي ستونزه د لمنځوړلو لپاره د 2000 خوونکو د ټاکلو په هدف ازموینه خستل شوی او پر روان کال کې به نو تل زر خون کی هم په دندو و ګمارلای شي.
تیر کال می د پوهنې وزارت ته د خزینه خونکو د تشویق په خاطر 3000 قراردادی بستونه منظور کړی چې 2500 استخدام شو. د دې لپاره چې د نجونو په خونځیو کې د خزینه خونکو شتون زخ زیات ضروری دی، زه دغه شمیر سږ کال 30% زیاتوم، یعنی 6000 بسته با خاص خزینه استادانو ته اختصاص ورکړي. د پوهنې وزارت د خزینه قراردادي خون کشمیر 15000 ته ورسېد.
حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. امریکا هغه نه ایرانی هکرانو باندې رسمي مقدمه پیل کړې چې تر 4 کلونو پورې د ایرانی حکومت په ملاتړ د 22 هیوادونو په کمپیوټرونو حمله کولې. مرستیال څارنوال وایي دغه مقدمه د جمعې پر ورځ شروع شوې او 9000 کسانو په تهران کې د یوې کمپیوټري کمپنۍ مابنا انسټیټیوټ سره یې کار کاوه. دغه کسانو له کال 2013 څخه تر 2018 پورې د 360 پوهنتونونو کمپیوټرو ته ننوتلي وو چې مهمې څېړنې او معلومات غلا کړي. دغه پوهنتونونه کې 144 پوهنتونونه په امریکا کې دي.
د فرانس داخله وزیر ویلي د ملک سویل غربي ښار ټریبس په یو سوپر مارکیټ کې د یو وسلوال لخوا یرغمل کړو کسانو راخوشي کولو په بدل کې ځان حواله کوونکی فرانسوي پولیس افسر مړ شوی دی. داخله وزیر جرارد کولم نن په ټویټر باندې لیکلي پولیس افسر لیفټیننټ کرنل ارنارد بلټرم د خپل ملک لپاره خپل ژوند ورکړی دی. دا چې فرانس په دغه پولیس افسر مړانه کله هم هیرنه کی. دغه وسلوال تند جمعې پورس په مارکیټ ته د ننوتو وروستو په ډزو کې درې تنه وژلي دي. د دې وړاندې هغه یو شمېر کسان یرغمل کړو چېرته چې پولیس افسر بلټرم د یرغمل کړو تنانو خوشي کولو په بدل کې وسلوال ته ځان پر ځکارانه توګه حواله کړو.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ یو امر جاری کړی چې لوري یې د زیاتره نرشیزیانو په پوج کې خدماتو باندې بندیز لګولی دی، البته په محدود حالاتو کې به ورته د کار اجازه وي. دا اعلان د جمعې په شپه سپینې ماڼۍ په یو بیان کې کړی دی. تیر کال صدر ټرمپ ژمنه کړې وه چې په پوج کې د نرشیزیانو په ګمارلو به بندیز لګوي و نرشیزیانو ته په پوج کې د خدماتو اجازه پخوانی صدر ډونالد ټرمپ وبخښي براک اوباما ورکړی و.
نن د امریکای پایتخت واشنگتن ډی سی کې په زرګونو خلک د خپل ژوند د تحفظ په نوم یو لارجون کې برخه اخلي. دغه لارجون انتظام د فلوریدا پارکلند مارجری سٹونمن ډګلس های سکول طالب علمانو کړی چرته چې د فروری په 14 نیټه یو وسلوال هلک د سکول اولس طالب علمان وژلو. د لارجون منتظمین د خپل سیاسي مشرانو نه غوښتنه کوي چې د ماشومانو ژوند د ملک په ترجیحاتو کې شامل کړي او په سکولونو کې په غټه کچه د وژنو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
جنوبی کوریا ویلی شمالی کوریا په دې رضا سوی چې د پلاو په کچه خبرې وکړي او زیاتوي د پیانګ یانګ درې کسیزه پلاوی به د پنجشنبه پر ورځ سرحدي کلي پان مونجاو ته ځي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په اړه جزئیاتو باندې خبرې وکړي. ټاکل سوی چې د شمالي او جنوبي کوریا صدران به د اپریل په میاشت کې ملاقات کوي.
د برتانیې پلټنه کوونکي په لندن ښار کې د معلوماتو د سیلنې ادارې کیمبریج انالیټیکا دفتر ته ورننوتی په چا چې د ټولنیزې ویبپاڼې فیسبوک نه د میلیونونو خلکو شخصي معلومات غلا کولو تورونه دي. د برتانیې د اطلاعاتو کمیشن دفتر په درخواست د عدالت یو جج لخوا د لټون وارنټ اجازت ورکول وروسته د جمعې په ورځ د شل پورې پلټنه کوونکي لندن کې د کیمبریج انالیټیکا مرکزي دفتر ته ورننوتی. د اطلاعاتو کمیشنر الیزابت ټینم د هغه دعوو پلټنه کوي چې کیمبریج انالیټیکا د فیسبوک خوښه 50 میلیونه استعمالونکو شخصي معلومات په غیر قانوني توګه راغون کړي او د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ صدارتي کمپاین لپاره استعمال کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو دا ګلاو کډرمن اوریدونکو خبرونه تاسو واوریدل. اوس مهم تفصیلي ریپورټونه ولوري ته پام راګرځو. او لومړی ریپورت هم له اسلام آباد څخه چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي په هیواد کې جمهوریت هیڅ خطر نشته. نن لاهور کې له رسنیو سره په خبرو کې نوموړي ویلي پاکستان کې د عدالتي کودتا یا فوجي کودتا امکان نشته او راتلونکي عمومي ټاکنې به پر خپل وخت سږ کال د جولای په میاشت کې کیږي. تفصیل هم له اسلام آباد په دې ریپورت کې.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي حکومت د وسیلو د نشوالي باوجود هیواد د پرمختیا په لور روان کړي او ټینګار کړي چې د جمهوریت تسلسل بجاری وي. نه کم عدالتي بغاوت کیدونکې دي او نه د کمې بلې خوانه د مارشل لا دراتګ امکان شته. لاهور ښار کې یوې دستوري ته د خالی پر رس په وینا کې یو خوا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د موجوده حکومت لخوا د هیواد د پرمختیا د کارونو ذکر وکړو، نو ورسره د ملک دننه د سترې محکمې او د واکمن مسلم لیگ نون گوند ترمیانز د بڑو رشوتونو په مقدمو رڼا هم واچولا. د خاغلی شاهد خاقان عباسی ویناوا چې راتلونکي عام انتخابات به د روان کال د جولای په میاشت کې ترسره کیږي چې پکې به د پاکستان اولس یو نوی حکومت غوره کوي.
اور جو جمهوریت کا تسلسل ہے وہ انشاءاللہ برقرار رہے گا. نہ کسی جوڈیشل کو نے ہونا ہے، نہ کسی اور مارشل لا نے آنا ہے. فیصلہ عوام کا ہوتا ہے. حکومت انشاءاللہ اگست میں آپ کو نئی حکومت ملے گی اور پاکستان کی ترقی سفر
انشاءاللہ جاری رہے گا. د جمہوریت لڑے بروانوی نکم عدالتی بغاوت کی دن کی دے او نہ دکم بل خواصخ د مارشل لا د لگے دو امکان شتا. د اگست پمیاش کی بنوی حکومت جوڑی گی او د ترقی دا سفر با ہم دا سے روانوی. د پاکستان وزیر اعظم د ہیواد دننا د عدالتی مارشل لا دا گنگوسی لہگے رست رت کڑی چی پرون دستر محکمے مشر قاضی جسٹس ثاقب نثار ہم د زنی حلقو لا اڑخا دا رائے رت کڑی چې په هیواد کې د عام انتخاباتو نوړاندې عدالتي مارشل لا لګې دلی شي. پروانه اونۍ کې حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند ته نږدې د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید غوښتنه کړې وه چې په هیواد کې د عدالتي مارشل لا ولګول شي چې داسې په شفاف ډول راتلونکي ټول ټاکنې ترسره شي. خو د عوامي حلقو او سیاسي ډلو له اړخه د ټکونو وروسته نوموړي سپیناوی کړی وو. د غوښتل چې مشر قاضي دې موقتي وزیر اعظم وټاکي. هم د هیواد دستر محکمه مشر قاضی او د فوج سر لخر جنرال قمر جاوید باجوا وار په وار د آئین د سرلوړی او د جمهوریت د تسلسل جاری ساتلو هوټ سرګند کړي. خو ځینې سیاستمداران بیا هم شکونه کوي. د پاکستان د فوج د مخالفت لپاره مشهور نامتو سیاستمدار جاوید هاشمی وای د مشر قاضی او د فوج د سرلخکر په نیت شک نه لري. خو په تیرو وختونو کې د آئین د تحفظ په باب لا د عدالت ریکارډ سډیر خنه دی پاتې شوی. دی بیا وای هغه ټولګي چې ځان سپریم کورټ ته نږدې ګڼي په ښکارا ډول د عدالتي مارشل لا لګولو غوښتنې کوي.
سوچ تھی اس کے اوپر سپریم کورٹ کی رفتار کم نہیں ہوئی.
هغه وای ک موجوده صورتحال ته وګورو نو سترې محکمې په عملی توګه هغه ټول اختیارات په خپلو لاسونو کې اغستل پیل کړي کوم چې ورته پارلمان نه دی ورکړي، او د سیویلین حکومتونو د ختمولو هغه منصوبو او سوچ باندې د سپریم کورټ اختیار او عمل لا نه دی کم شوی. د پاکستان د موجوده حکومت 15 کلن میاد سږ کال د جون په میاشت کې سر ته رسي، او د آئین تر مخه د نگران وزیر اعظم د جوړولو لپاره هم د سلا مشورو عمل پیل شوی.
دا د وایس اف امریکا دی په ریډیو دی. پاکستان کې د یورپی یونین په مرسته تیار شوی یو رپورټ وایي چې خیبر پختونخوا کې د پولیس او عدالتي نظام دننه کمزورو له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ ډیرو لږو خلکو ته سزاګانې ورکړل کیږي. رپورټ پی د پیښور نه د ریډیو خبریاله سادیا قاسم شارا کوي.
په خیبر پختونخوا کې تیرو 15 کالو کې شوی د ترهګرۍ پیښو او د دې کې شوی تحقیقات او عدالت په فیصلو شوی یو د ماهرانو تجزیاتي رپورټ وایي د پولیس استغاثه او عدالتي نظام کې د نقصونو د کمو له وجې په صوبې کې د ترهګرۍ پیښو کې ککړ ملزمانو د رهایي شره زیاته ده، یا ترهګرۍ پیښو کې ډیر کم سزاګانې ورکړل کیږي. د ترهګرۍ مخنیوي ماهرانو یو کمیټي تر مخه د تیرو 15 کالو راسي د شل مهم د ترهګرۍ پیښو د تجزینه دا ښکاره شوه چې صرف په کال 2014 کې 1500 داسې د ترهګرۍ پیښې شوې وې، خو دې کې 2014 پورې داسې پیښې وې چې هیڅ ثبوت یې ترلاسه نه شو، او د دې اورېدنې یا په دې بنیاد باندې مقدمې جوړې نه شوې، او صرف 1 او 4 د ترهګرۍ پیښو د مقدمو په صورت کې په عدالتونو کې اورېدنه وشوه. یعنی صرف 80% د ترهګرۍ مقدمو په عدالتونو کې اورېدنې شوې. بل طرف ته دې پیښو کې صرف 28% مقدمو کې سزاګانې ورکړې شوې دي، او د نیم نه زیات مقدمو کې د ناکافي ثبوتونو له وجې جرم نه دی ثابت شوی او ملزمانو ته پکې رهایی ورکړې شوې. د استغاثي محکمې یو افسر میا عزیز احمد د دې شاته وجوهات او د عوامل په هکله ډیو ریډیو ته صدا ویل.
ترورزم سپیسیفیک کوم شو لکه اولنی ریسپونډر چې وی هغه پولیس والی، او هغه لکه چې څومره داغو تربیت پکار دی، کم ټریننګ داغو پکار دی، دغه لیول ټریننګ داغو نشته. کار دا و چې په د کم انویسټیګیشن افسر و د اینټی ټیرریزم کیسز نو چې کم د ای ٹی آی لاندې رجسٹرډ کیږي، چا کم اس کم ڈی ایس پی لیول افسر و هغه لا ګریجویټ و. ځلې ګیا مې دې ټایم کې یو 12 پاس یا لسم پاس آی او یا ایس آی لګیا ماغه ته چې لکرور ته بدا دا ایویډنس کلیکټ کې پدې دور کې چې لکه ډی این اے څومره امپورټنت دی، د فینګر پرنٹ څومره امپورټنت دی، خپل افورټس کې ولې کیپاسټی نشته. د دې نه علاوه زموږ په پارت بم سي ودا نه را زموږ جوډیشل سیستم کې ملي کو نه شته.
کدا رپورټ دا هم وایي چې پولیس اوس هم د ترهګرۍ پیښو کې ساينسي بنیادونو باندې شواهد یا ثبوتونه نه جمع کوي. دا چارواکي هم وایي چې اکثر د قانون نه نابلده او د کم تعلیم یافته د پولیس شوی تفشیش او ثبوتونه ناکافی وی، او د ترهګرۍ جرم دوی ته ثابت کول ګران وی.
موږ لګیای وسم د پولیس سره لکه پولیس سکول اف انویسټیګیشن سره زموږ پورا کوارډینیشن کوآپریشن دی، هغه موږ سره کوي، خو لکه کیپاسټی نشته. بیسیک ایشو کې د کیپاسټی دا داغه نه علاوه راځي چې موږ سره فیسیلیټیز څومره دي. ستا چې 20 روپۍ په یو کیس باندې ستا خرچه ده، نو مې هم زه تا نه تپوس کوم چې په 20 روپۍ کې چې کوم انویسټیګیشن کېږي نو ته بیا مانه ګیله خو مه کوه. کنه لکه چې ګواه ته تحفظ نشته
د پولیس. یو متعلقه افسر په دې مسلې ډیو سره خبر کولونه ډډه وکړه، خو یو بل سرکاري افسر د ترهګرۍ پیښو کې د جرم نه ثابت کېدو او د دې ملزمانو رهایی په حق لا صدا ویل.
ما نوم دا ملک ظهیر الدین، ډیسټریکټ پبلک پروسیکیوټر مردانیا. ما نمبر 1 خو دا ده چې یو سوسایډر یو اپو ځان نه وی تړلې، ایویډنس نه وی دی وجنا الټیمیټ ریزلټس وی چې هغه کوټل کی وی انویسټیګیشن دې مو ډیر کمزور ده. مو سره داسې اف ایس ایل یا نور له باټیانی نشته څنګه چې په پنجاب کې دي. دا په کار د دې ټای په غاړه چې کوم ایویډنس مو کلیکټ کوم سپاټ نه، نو هغه چې صحیح وی یو انویسټیګیشن پو انویسټیګیټر وی.
د دغه رپورټ تر مخه اوس هم پولیس ته ساينسي بنیادونو باندې ثبوت جمع کولو، د دوی قوانین او تفتیش په حق له آگاه کولو او تربیت کولو سره سره د دې پوها ورکول هم ضروری دي چې اف آی آر څومره ضروری بنیادی دستاویز دی. رپورت وای اکثر د ترهګرۍ پیښو کې اف آی آر کې نه ملزمان معلوم وي او نه گواهان، او همدا مخکې داسې د ترهګرۍ مقدمه کمزوری کوي. دا رپورٹ دی کې بهتري سره سره عدالتونو ته خپل فیصله صفا او واضح انداز کې لیکلو تجویز هم ورکوي. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکا، دیوا نیوز، پیښور.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم زه د پېښور لوري ته، چیرې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د صلاح او مشورې یوه غونډه په باغ ناران کې سوې ده، او په دغه کې په اتم د اپریل پېښور کې د ژغورنې د غورځنګ په غونډه یا په جلسه عام باندې هم غور سوی دی، او یو دیرش کسیزه د نظم کمیټه هم جوړه کړې ده. تفصیل ورباندې راکوي مدثر شاه په دې رپورټ کې.
د پښتون تحفظ مومنت یا د پښتنو د ژغورنې د تحریک د غړو او فعالینو یوه مشاورتي غونډه د پېښور حیات آباد باغ ناران کې د دې لپاره راغوښتل شوې وه چې د پېښور د احتجاجي جلسې نیټه وټاکي او د دې په انتظاماتو خبرې وکړي. غونډه کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو، مختلفو ضلعو او قبایلي سیمو څخه راغلو د تحریک غړو، د مدني ټولنو فعالینو، زنانو، زده کوونکو، وکیلانو او ډاکټرانو ګډون کولو. د اوږد بحث نه پس غونډه دې نتیجې ورسېده چې په اتم اپریل د اتوار په ورځ به پېښور کې تحریک یوه لویه جلسه کوي، او په دې اړه د تحریک یو غړی رحمشاه ایډوکیټ ډیوا توای
د دې لپاره اتم اپریل زما خیال د اتوار ورځ راځي، په دغه ورځ باندې به دا جلسه په پېښور کې منعقد کیږي، او دې لپاره اوس لګیا دی ډېر په ګڼ تعداد د دې خلک راغلي دي. د پېښور د هر ځای نه بلکې د صوبې د ډېرو لرو لرو ځایونو نه هم راغلي دي، او په دې کې د هغې لپاره کمیټیانې جوړیږي، د هغې لپاره ټول انتظامات به کیږي، او انشاءالله د دې جلسې د کامیابۍ لپاره زمونږ ټول ملګري ډېر زیات په رزم دي، او دا زمونږ یقین دی چې دا به د دې صوبې په تاریخ کې ډېره لویه یو عظیم شانه جلسه کیږي.
وای جلسه به پر امنوي او ټولو پښتنو ته به د راپېښو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او قانوني ستونزو او د دې د هواري په هکله یوه تګلاره ښودل کیږي، ځکه چې اسلام آباد پر لټ په وخت واکدارانو دې سره لیکلې ژمنه کړې وه چې د دې د ټولو غوښتنو مثبت جواب به یوه میاشت کې دننه ورکي، خو د میاد تیرېدو باوجود مونږ کوم بدلون اون لیدو. د غونډې په وخت د جلسې د کامیابۍ لپاره یوه دیرش کسیزه کمیټه هم اعلان شوه، او د دې کمیټې په هکله د جنوبي پښتو پښتونخوا څخه راغلی د پښتون تحفظ مومنت یو غړی ارمان څه داسې وایي.
دا داسې دي چې موږ په هر ځای کې موږ جلسې کوو، زموږ ترتیب داسې وي چې موږ په هغه کې یوه د کومې علاقې د پېښور معنی جلسه د پر اته تاریخه باندې د اپریل په دې کې موږ د پېښور ټول سیاسي او مدني ټولنو هغه تنظیمونه راوغوښتل، د هغې نه موږ دیرس کسیزه کمیټې جوړ کړو. نو دا دیرس کسیزه کمیټې وظیفه دا وي چې په هغه کې به بیا د نننه موږ د دیرس کسیزه کې بیا موږ د نننه بیا څلور ضلعي کمیټیانې جوړو، چې په هغه کې یوه د میډیا سیل کمیټې چې زموږ ټول کاروایی زموږ ټول اکټیویټیز چې کومې دي دا پر میډیا باندې وکړي.
دغه شان نورو کمیټو کې به انتظامی کمیټه، امنیتی کمیټه او د رابطې کمیټه هم شامل وي، او د اتم اپریل نه وړاندې به دغه کمیټې د روزانه په بنیاد خپلې غونډې کوي، د سیاسي مشرانو، مدني ټولنو فعالینو سره به لیدل کتل کوي، او حکومتي چارواکو سره به د جلسې د امنیت په هکله هم خبرې کیږي. باید وایو پښتون تحفظ مومنټ پېښور کې د دې نه وړاندې په 15 مارچ د جلسې اعلان کړو، خو بیا د مختلفو وجوهاتو له امله دغه نیټه وځنډوله. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده. قدر من اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ ولور ته ستاسو پام راګرځو چې په واڼه کې نن د پولیټیکل انتظامی لخوا یو کس عارف وزیر چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مهم غړی وو او د د واڼه د سیاسي ائتلاف مشر هم دی نیول سوی دی او وایي چې د مختلف سیاسي فعالیتونه کول. دې تر څنګ انور وزیر چې پولیټیکل محرر وو هغه هم د بی اعلامیې له مخې له خپلو خدماتو څخه لرې کړل سوی دی. عدنان بیټنۍ ورباندې نور تفصیل راکوي.
د جنوبی وزیرستان انتظامیه د سیاسي اتحاد مشر او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیکرټر عارف وزیر تیر ورځ د احتجاج پر مهال د پوز او ریاست پر خلاف د اشتعال انګیز تقریر کول په الزام گرفتار کړی او د واڼه پولیټیکل انتظامیه په زندان کې بند کړی او د هغه بل تر زوی انور وزیر چې انتظامیه سره د پولیټیکل مارر په څوکۍ مامور وو د خپل دندې څخه لرې کړی دی. انتظامیه د دوی امرونه د لیکل شوی کاغذ پاڼې د لارې کړی دي. تیر ورځ په واڼه سیمه کې د سیاسي اتحاد د سوري لاندې په داسې حال احتجاجي مظاهره شوې وه چې په ریاستي کچه د پاکستان ورځ لمانځل کېده. احتجاج پر مهال احتجاج کوونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د یووالي او خپل بنیادي حقونو ترلاسه کېدو غوښتنه کړې وې. د عارف وزیر کورنۍ سره په ریاستي کچه د اړومبنۍ پیشنه ده. تیر کال 2018 کې هم د یو فوځي افسر په وژنه حکومتي چارواکو په واڼه سیمه کې د دوی په یو سلسله دوکانونو مشتمل مارکیټ غورځولای وو. په وروستیو کې تر لسو نه زیات کسان د نامعلومه کسانو لخوا په هدفي وژنو کې وژل شوي دي. د دوی کورنۍ په واڼه سیمه کې انتهایي زیاته پښتون کم پرسته شمارل کیږي. په دې اړوند دی واڼه سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري سیف الرحمن وزیر دی وتاوي
د پولیټیکل انتظامی افس نه کنه دوی ته ټلیفون شوی او دا ورغله او بس حالات ریسټریټ کړي دي کنه ولې دي او نیول شوی دي.
د تازه پیښې یو ری بیا د پښتنو اندښنې راپارول دي او په سوشل میډیا د پیښې ته سخت خبرګون ویلې کیږي. د عبدالولي خان یونیورسيټي یو استاد اختر خان په خپل فیسبوک باندې لیکلي پښتون ژغورنې غورځنګ کومې ملکی ادارې یستنې پزد نه دي بلکې د پاکستان آئین په چوکاټ کې دننه د خپل بنیادی او جاهزو حقونو غوښتل لري او دغه مبارزه باندې پښتون په خاوره د باوري امن په ځای کولو پورې دوامدار ساتي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړي علي وزیر ډیوه ته وویل داسې قسمه ریاستي هتکنډې زموږ د مبارزې مخه نشي نیولی.
اوس موږ په سیاسي عمل باندې راغلو. په سیاسي عمل کې به موږ خپل کار کوو. دوی به خپل کار کوي. د دې دو سره دغه هتکنډې دي چې موږ ونیسي ترمینیټ کې موږ کسان نو چې یور دا ملګري دغه پښتون ولس په مرګ باندې نه ویارېده بې کور کولو باندې نه ویارېده د به ماشومانو په مړه کولو باندې زه دا وایم چې دا اف آی آر شو او ترمینیټ کول شول یا بل داسې اتکنډه شوه دا ډېرې معمولي پښتون تحفظ مومنټ په مخ کې ډېرې وړې وړې خبرې دي.
زه انتظامیه لخوا په واڼه بازار کې یو کاغذ پاڼه ویشل شوی چې پکې په جلسو او جلوسونو بندیز اعلان شوی دی او ویلي تر کومې جلسې یا جلوس وړاندې به د انتظامیه څخه اجازه اخیستلی کیږي. د انتظامیه په دغه پریکړه انسان دوست خلکو د افسوس څرګندونه کړې او د بنیادي حقونو په ضد ګرځولی. د قبایلی سیمې باجاور څخه د خامی پارلیمان غړی شهاب الدین په دې اړوند ډیوه ته وویل دغه پریکړه د سیاسي هلو ځلو په ضد ده کوم چې د پاکستان آئین اجازه ورکوي.
که دومره توجه دهشتګردۍ ته ورکړی شوی وي او په هغه دهشتګردۍ پریونشن د مخکې نه شوی وي او د هغې کوم پرچار چې کېده بجای دې چې سیاسي خلک منی شي او هغه په خلکو کې سیاسي شعور راولي هغه خلک مین سټریم ته راولي هغه آئینی او قانوني خبره کوي نو زما په خیر باندې دا خو ډېره بده خبره ده چې په دې وخت کې چې لا سیاسي میچوریټي راغلې مې نه فاټا کې د تبې دوباره په بندي ولګي.
یاد وی چې پښتون له تیر دوه میاشتو راځي د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې پر امن احتجاجي مظاهره او لاریونه پیل کړې دي او وایي دوی ته هم د پاکستان آئین کې دنه د نورو خلکو برابر حقونه ورکړې شي. دغه احتجاج کوونکو په مشرانو بلوچستان ایالت کې د پولیسو په مرکزونو کې مقدمه درج کړې شوې دي چې په نړیوال کچه غندنه شوې او د رایې د ازادۍ په ضد بلل شوې دي. په وروستیو کې د بخښنې نړیوالې ادارې منست انټرنیشنل په خپل راپور کې ویلي د پښتون تاریخ بدنامولو لپاره په منظور پښتون او د هغه ملګرو په ضد مقدمه درج کړې شوې او دغه مقدمه زر تر زر د ختمولو غوښتنه کړې. د نړیوال د بشري حقوقو یو بل نړیوال سازمان هومن رائټ واچ هم په خپل راپور کې ویلي پاکستانی ریاست نور پښتون سره زور زیاتی نه کوي او دوی خپل کمزوري نه جوړوي بلکې دغه پښتون څخه د خپل طاقت جوړ کړي. عدنان بیچنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي هیواد کې د فوجي یا عدالتي کودتا هیڅ امکان نشته او ټول ټاکنې به سږ کال د جولای په میاشت کې پر خپل وخت کیږي.
پاکستان کی دا یورپی یونین پا مرستا تیار شوی یو رپورٹ وای خیبر پختونخوا کی دا پولیس او عدالتی نظام دننه کمزورو لو وجی دا ترهګری په پیخو کی ککړ ډیرو لګو خلکو ته سزاګانی ورکل کیږي.
ځلې ګیم دې ټیم کې یو دولسم پاس یا لسم پاس آی او یا ایس آی لګای ماغه ته چې لکرو رته به دا ایویډنس کلیکټ کې په دې دور کې چې لکړي نه څومره امپورټنت دي، د فینګر پرینټ څومره امپورټنت دي، خپل افورټس کې ولې کپاسټی نشته.
او نن په ګرد امریکا کې د وسلو په ضد لاریونونه کې ژي ټاکل شوی تر ټولو غټ لاریون به سر شار واشنگتن ډی سي کې وسی چې پکې د سلحه او زرو برخوالو اټکل شوی. دغه لاریونونو ته د ژوند لپاره د مارچ نمبر کول شوی.
او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی په هیواد کې جمهوریت ته هیڅ خطر نشته. نن لاهور کې رسنیو سره په خبرو کې نوموړي ویلی پاکستان کې د عدالتي کودتا یا فوجي کودتا امکان نشته او راتلونکي عمومي ټاکنې به پر خپل وخت سږ کال د جولای په میاشت کې کیږي. شاهد خاقان عباسی وویل د دوی د ګوند حکومت په تیرو 15 کلونو کې د ولسي پرمختیا او ولسواکۍ لپاره ډیر څه کړي دي او غټي پروژې شروع کړي چې له عمله به په زرهاو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ترلاسه شي.
پاکستان کې د یورپی یونین په مرسته تیار شوی یو رپورٹ وای خیبر پختونخوا کې د پولیس او عدالتي نظام دننه کمزورو لوبجې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ ډیرو لګو خلکو ته سزاګانې ورکړل کیږي. د ترهګرۍ د پیښو د سړنې یو کمیټې خیبر پختونخوا کې د تیرو 15 کلونو د ترهګر پیښو د سړنې پر وړاندې کې تیار کړی رپورٹ کې ویلي په کال 2014 کې خیبر پختونخوا کې شوو د ترهګرۍ 1500 پیښونه په 200 او 14 پیښو کې د ثبوتونو د نشټوالي لوبجې کمی مقدمه نه دی جوړ شوی او دا چې په دغه کال کې شو ترهګر پیښو صرف 30% پیښو کې په عدالتونو کې اورېدنې شوي او 80% پیښو کې سزاګانې ورکړل شوي.
پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هغه هیواد کې د دیک یا ټی بی ناروغي ډیر په چټکه سره خوریږي او هر کال نږدې 15 لک کسان په دغه ناروغي اخته کیږي. د چارواکو په وینا د ټی بی د ناروغانو د زیات شمیر له امله پاکستان په نړۍ کې په 5م لمبر دی.
د افغانستان صدر اشرف غنی په خوونکو او محصولینو غږ کړی دی چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او راتلونکو ټول ټاکنو ملاتړ ته راوړاندې شي. کابل کې یوې غونډې ته د وینا په وخت اشرف غنی ژمنه کړې ده چې د تعلیم معیار به ښه کوي او په ټول ملک کې به د مکتبونو شمیره سیوا کوي.
امریکا هغه نه ایرانی هیکرانو باندې رسمي مقدمه پیل کړې چې تر 4 کلونو پورې د ایرانی حکومت په ملاتړ د 22 هیوادونو په کمپیوټرونو حملې کولې. مرستیال څارنوال وایي دغه مقدمه د جمعې پر ورځ شروع شوې او 9000 کسانو په تهران کې د یوې کمپیوټري کمپنۍ مابنا انسټیټیوټ سره کار کوي. دغه کسانو له کال 2013 څخه تر 2018 پورې د 360 پوهنتونونو کمپیوټرو ته ننوتلي وو چې مهمې څېړنې او معلومات غلا کړي. دغه پوهنتونونو کې 104 پوهنتونونه په امریکا کې دي.
نن د امریکې پایتخت واشنگتن ډی سی کې په زرګونو خلک د خپل ژوند د تحفظ په نوم یو لاریون کې برخلي. دغه لاریون انتظام د فلوریدا پارکلینډ مارجری سټون مین ډګلس های سکول طالب علمانو کړی دی، چېرته چې د فروری په 14 نیټه یو وسلهبال هلک د سکول 19 طالب علمان وژلی.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ یو امر جاری کړی چې لوري به د زیاتره نرشیزیانو په پوج کې خدماتو باندې بندیز لګولې دی، البته په محدود حالاتو کې به ورته د کار اجازه وي. د اعلان د جمعې په شپه سپینې ماڼۍ په یو بیان کې کړی. تیر کال صدر ټرمپ ژمنه کړې وه چې په پوج کې د نرشیزیانو په ګمارلو به بندیز لګوي او نرشیزیانو ته په پوج کې د خدماتو اجازه پخوانی صدر براک اوباما ورکړې وه.
د فرانس داخله وزیر ویلی د ملک سویلی غربي خار ټریبس په یو سوپر مارکیټ کې د وسلوال لخوا يرغمل کړو کسانو راخوشي کولو په بدل کې ځان حواله کوونکې فرانسوي پولیس افسر مړ شوی دی. داخله وزیر جیرارد کولم نن په ټویټر باندې لیکلی، پولیس افسر لیفټیننټ کرنل ارنارد بلټریم د خپل ملک لپاره خپل ژوند ورکړی دی او دا چې فرانس په دغه پولیس افسر مړانه کله هم هیره نه کی. دا شتون ربډلی ویلی حمله د دوی وسلوال تن کړی ده. خو د فرانس داخله وزیر ویلی پولیسو شپږیش کلن مشکوک تن ردوان لکدیم یو ترهګر خطر نه ګڼله، څوک چې په مراکش کې پیدا شوی او په فرانس کې یې ژوند کوو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو کتر من اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. د افغانستان ولسی جرګه وایي سید اسحاق ګیلانی وروستۍ څرګندونې د ملي ارزښتونو په ضد دي او باید نوموړی محاکمه سي او د افغانستان له ولس څخه بخښنه وغواړي. تیره اونۍ د ملي پیوستون د ګوند مشر او د ولسی جرګې پخوانی غړي سید اسحاق ګیلانی د پاکستان سرشار اسلام آباد کې د افغانستان په تړاو جوړ شوی یو کانفرنس په وینا کې ویلي چې افغان حکومت لخوا هندوستان ته د دې وضع برابر شوی چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد استعمال کړي. تفصیل حکمل روان له کابل راکوي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی سید اسحاق ګیلانی د تیرې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د روان بحران په اړه په شویو خبرو کې ویلي، هند د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي او افغان حکومت ورته په لوی لاس دا زمینه برابره کړې ده. خو د افغانستان ولسی جرګې ویلي سید اسحاق ګیلانی وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف دي او نوموړی به د عدلي او قضایي ادارو ته د شوې دعوو د سپیناوي لپاره وسپارلی شي. د ولسی جرګې غړی عبدالله بریکزی له ډیبی سره په خبرو کې ویلي، افغانستان خپل د بهرنیو هیوادونو د بیلابیلو دسیسو ښکار شوی. افغان ولس او دولت هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
خپل دا خبرې غیر مسؤلانه بولم. دوی باید د ټول افغانستان د ملت په دې باب معذرت وغواړي. افغانستان خپل د تروریزم او د پردو د سیسو ښکار شوی دی. هیڅ وخت د افغانستان ملت، نظام او حکومت چاته دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې څخه بل همسایه متضرر شي. آی کاش هغه داسې وای چې دغه پاکستان د خاورې څخه انګلیس، امریکا، دغه پاکستان د خاورې څخه القاعده، د پاکستان د خاورې سره کم رقم شبکو، داعش او القاعده او طالبان، هر څوک چې د دغه خاورې سره تمیلیږي او زموږ خاورې ټوک ټوک کوي.
هم درز نو وړي ویلي، هندي افغانستان په پرمختګ او ثبات کې مهم رول تر سره کړی او نه باید د هغوی لاسنیوي ته د شک په نظر وګورو.
هند څو مداخله د افغانستان په چارو کې کړی دي. افغانستان ته مکتبونه جوړ کړي دي، د افغانستان د بچیانو لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره اوبه راټولې کړي دي، بندونه جوړ کړي دي، د افغانستان د خلکو لپاره سړک جوړ کړي دي، د افغانستان د بېوزله خلکو د بچیانو لپاره سکالرشپونه یا په اصطلاح برسونه تهیه او آماده کړي دي، د افغانستان د خلکو لپاره د مریض او تاجر لپاره او د سیاح لپاره ویزه سهولت برابر کړي دي. دغه نو که څوک مداخله بولي خو دغه کارونه کوي.
په ورته وخت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی حقوقي سلاکار او د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکی نصرت الله ستنګزی وایي، د افغانستان په بهرني سیاست کې د نړۍ او سیمې هیڅ یو هیواد ته د دې اجازه نشته چې هیواد ته یې راوغواړي او د بل هیواد پر ضد استعمال کړي.
د افغانستان دولت په دغه سټیج کې نه ده چې بل هیواد راوغواړي او د بل چا په ضد استعمال کړي، او دا د افغانستان دولت د سیاست جزو ده. او په تېر بیا د ښاغلي ګیلانی خبرې په اسلام آباد کې کېږي، داخله یو ډول ضعف او ناتواني ښیي په دغه سیاسي چارواکو. په طبیعي ډول هر هغه شی چې د افغانستان استقلال، ارضي تمامیت او بهرني سیاست ته صدمه رسوي، د افغانستان د ملي امنیت او ملي ګټو په ضد څرګندونې دي.
په همدې حال کې د افغانستان د ځوانانو پرلمان رئیس هغه محمد قریشي هم له ډیوې سره په خبرو کې ویلي که د سید اسحاق ګیلانی شوي اداوې په دقیقه توګه ونه څېړلی شي، د افغانستان، پاکستان او هند هیوادونو په اړیکو کې اقتصادي او د سولې په روانو هڅو به ژورې منفي اغیزې ولري.
دا یو ډیر لوړ ایداد او داسې ایداد چې د دې درو هیوادونو چې پاکستان، افغانستان او هند په دغه سیکر کې چن حالت کې ورته ایداوي چې چیرته سند ونه لري، نو دا بیا د درواړو ملتونو حکومتونو په ګټه نه ده، ځکه درېواړو ملتونه د تجارتي، سیاسي او همدارنګ د افغان سولې پر رابطه باندې غواړي ګډ کار وکړي. مهمه خبره دا ده چې ګیلانی افغان تابع دی او په افغانستان کې باید د قانون په چوکاټ کې لاغنه اسناد وغوښتل شي.
د ملي پیوستون د نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی په داسې داسې حال کې پر افغان حکومت تور لګولی چې هند ته د پاکستان پر ضد د افغان خاورې د کارولو اجازه ورکړي چې د هیواد ملي امنیت ریاست ویلي ګیلاني به د دې څرګندونو د سمینوي لپاره عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري. حکمل سادات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOA دیوا، ټویټر @VOA دیوا، انستاګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د افغانستان صدر اشرف غنی په ښوونکو او محصلینو باندې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د سولې د روانو کوششونو او راتلونکو ټول ټاکنو ملاتړ ته راوړاندې شي. کابل کې یوې غونډې ته د وینا په وخت اشرف غنی ژمنه کړې ده چې د تعلیم معیار به ښه کوي او په ټول ملک کې به د سکولونو یا مکتبونو شمیره سیوا کوي. نور حال په د افغانستان نه ډیوه ریډیو خبریال حکمل لوان په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان خلک یو بل د زغملو کلتور لري. افغان ولس هڅه کوي چې افغانستان ته سوله، امن او پرمختګ راشي. دا څرګندونې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نوي ښوونیز کال د پرانیستلو په مراسمو کې وکړې او د کابل په امنی لیسه کې یې د کابینې وزیرانو او د لسګونو ښوونکو په غونډه کې د 1390 لمریز کال د ښوونې د زنګ په وهلو سره پرانیسته وکړه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی روان کال د پهنې د کال په نامه ونومو او د معرف د پرمختګ لپاره ټولو وزارتونو ته امر وکړ چې د پهنې وزارت سره مرسته وکړي. نوموړي وړاندې وویل
اجماع ملي کشور در ایجاد صلح
دای وای د سولې لپاره د هیواد ملي اجماع د دې امکان پیدا کوي چې د راتلونکو نسلونو د تعلیم او تربیې ته چې زموږ د کار له لومړیتوبونو څخه دي ځانګړې پاملرنه کیږي او 1390 کال د پوهنې د کال په توګه اعلانوم او ټولو وزارتونو ته هدایت کوم چې د پوهنې وزارت سره هر اړخیزه همکاري وکړي. همدارز نوموړي ویلي په روانه ورتلونکي کال کې به په ټول افغانستان کې د ښوونځیو لپاره 6000 ودانۍ جوړیږي او د دې ودانۍ لپاره 2 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. جمهور رئیس غنی وایي د کابینې په لارښوونه د ښوونکو د معاشات او رتبو طرز العمل جوړ شوی او په راتلونکو 5 میاشتو کې به هغه شمیر ښوونکي چې قانوني معیارونه یې بشپړ کړي وي د معاشات او رتبو له نوي طرز العمل څخه به برخمن شي. نوموړي د پوهنې د کیفیت په لوړوالي ټینګار وکړ او ویلي چې د ښوونځیو زده کوونکي باید نوي ټکنالوژۍ ته لاسرسی ولري او د مخابراتو وزارت ته لارښوونه وکړه چې د مرکز په ګډون د ټولو ولایتونو ښوونځی له انټرنیټ سره ونښلوي. محمد اشرف غنی وایي د پوهنې په وزارت کې اداري فساد ورته د منلو وړ نه دی. د ښوونکو ټاکل به د ازادې سیالۍ له لارې ترسره کیږي او هر هغه څوک چې د پیسو په بدل کې ښوونکي وټاکي مجازات به یې کړي. نوموړي ویلي د ښوونکو د کموالي ستونزه د له منځه وړلو لپاره د زرو ښوونکو د ټاکلو په هدف ازموینه اخیستل شوې او په روان کال کې به نور 3000 ښوونکي هم په دندو وګمارلی شي.
تیر کال می د پوهنې وزارت ته د ښځینه ښوونکو د تشویق په خاطر 3000 قراردادي بستونه منظور کړي چې 2500 استخدام شو. د دې لپاره چې د نجونو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو شتون زښت زیات ضروري دی، زه دغه شمیر سږ کال 100% زیاتوم، یعنی شپک زره بسته به خاص خزینه استادانو ته اختصاص ورکړي. د پوهنې وزارت د خزینه قراردادي ښوونکو شمیر 15000 ته ورسېد.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1390 ښوونیز کال پرانیسته په داسې حال کې وکړه چې دا مهال په افغانستان کې 50% ښوونځی ودانۍ نه لري. 3.5 میلیونه ماشومان د نامنیو په ګډون د بېلابېلو علتونو له امله ښوونځیو ته له تګ څخه محروم دي او همدارس په ټول هیواد کې شاوخوا 1000 ښوونځی تړلی دي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمنو اوریدونکو د روانو چارو خپرونه به له دې وروسته تاسو اوري. کوربه به وي رحمان بونیری او نن به هم د پښتون ژغورنې د غورځنګ په پېښور جلسه باندې خبرې کوي. د ترڅنګ نورې موضوعګانې به هم ورسره اوس مو هم پام را ګرځویو بل رپورت ولورید چې پاکستان کې روغتیایي چارواکي وای هغه هیواد کې د دیک یا ټی بی ناروغي ډیر په چټکه سره خوریږي او هر کال نږدې 15 لک کسان په دغه ناروغي اخته کیږي. د چارواکو په وینا د ټی بی د ناروغانو د شمیر له امله پاکستان په نړۍ کې په 15 لمبر دی. د هغه هیواد په بلوچستان ایالت کې چارواکو ډیوته ویلي هلته هر کال 20 زره د دیک یا ټی بی نوي ناروغان رامنځته کیږي. حمید سمسور باندې نور تفصیل راکوي.
دغه څرګندونی د کوټي په مطبوعات کلب کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د صوبایي حکومت د کنټرول پروګرام مشر ډاکټر سلطان لیډي او د ګلوبل فند پنی ماهر ډاکټر احمد ولی په ګډ خبري کانفرنس کې وکړلې. دوی وویل چې د ټی بی ناروغي په ډیره چټکتیا باندې د بلوچستان په لورو پرتو سیمو کې خورېږي. ډاکټر احمد ولی په دې مهال وایس اف امریکا ډی ریډیو ټلویزیون ته وویل
ټی بی د ناروغ مریضانو کم اعداد شمار چې د عالمی ادارې صحت په مطابق دی هغه پر 1 لک آبادی باندې 288 نوي مریضان د کاله د ټی بی د پیدا کیږي. نو که د بلوچستان د عالیه د آبادی متناسب باندې موږ ورته وګورو نو تقریبا 23 زره څه بالا مریضان هر کال په ټی بی کې په بلوچستان کې اضافه کیږي.
ډاکټر احمد ولی وویل چې د ټی بی پرنس باندې اخته کس لټوخي او د دل بلغم زخه دغه ناروغي و یوروغ کسته لګیږي.
ټی بی د یو ناروغ انسان د ټی بی د مریض سره د دوه د ټوخي او د دوه د نوجي د وجې سره چې په هوا کې د جراثیم پهلاو سي او پر څنګه باندې د دوه سره روغ او صحتمند خلګه چې کوم وسیږي هغه د ساده نالی په ذریعہ باندې دغه جراثیم خپل بدن ته دننه ویسي او د ناروغ کې.
ډاکټر احمد ولی دا خبره هم وکړه چې د ټی بی د ناروغي تر ټولو زیات اغیز د کویلې په قانونو کې کار کوونکي هغه شجې چې ماشومان په نسوي او هغه څوک چې سګریټ بیړی چلم ډیر څکوي
کښنیان چې دی یا سپینجری چې دی دغه انسانان ته د ټی بی جر کیږي د منشیات د عادي افراد جر کیږي. په دا قانونو کې په کول ماینز کې د کویلې په قانونو کې په بټو کې کم خلک د داته د مرز جر لګیږي د ایچ آی وی پازیټیو مریضان ته د مرز جر لګیږي د شوګر مریضان ته د سګریټ څکونکو والا خلکو ته او د کم خلکو چې قوت مدافعت د بدن د قوت مدافعت کمزوري یا د قوت مدافعت کم دوايانې چې خوري لکه چې سټیرایډز ورته وایي دغه مریضانو باندې د ټی بی جراثیم پر دغه خلکو باندې ډیر ژر اثر پذیره کیږي او د ناروغ کوي.
ډاکټر احمد ولی دا خبره هم وکړه چې دوی په کوټه کې 450 داسې مرکزونه پرانستلي دي چې په هغه کې هر ورځ له 600 څخه بیا تر 900 پورې د ټی بی ناروغه دلته د علاج لپاره راځي او دوی مفت علاج کوي. د بلوچستان د ټی بی کنټرول پروګرام لوري وویل سو چې په دغه ناروغي باندې اخته یو شمیر ناروغه خل له افغانستان څخه هم هر ورځ راځي چې دلته په بلوچستان کې علاج تر سره کوي. دوی وی چې د پخوا په پرتله باندې اوس په بلوچستان کې دوی د ټی بی د علاج لپاره یو شمیر اسانتیاوي هم پرانستې دي. د ټی بی د ناروغي مایرون وویل چې د دې د مخنیوي لپاره ضروری دي چې په خلکو کې پوهه پیدا شي او دوی د ټی بی له ناروغ زخه د ژغورنې لپاره ډیر پام وکړي. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمونږ د یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخمنې غباندې اوري. پاکستان کې د کتابونو قومی اداره نیشنل بک فاؤنڈیشن پلان لري چې د قبایلی سیمو په هرې ایجنسی کې یو لایبرری جوړ کړي. خیبر پختونخوا کې د دغه ادارې ډایریکټر مراد علي د خیبر پختونخوا گورنر ته یقین ورکړی دی چې دغه منصوبه به زر تر زره سر تر سوي. تفصیل په د سیمنا د ریډیو خبریال ارشد مومن راکوي.
د نېشنل بوک فاونډیشن خیبر پښتونخوا مشر مراد علي وای چې په هر قبایلی ایجنسی کې د یو یو لابراتوار جوړولو پلان لري. مراد علي وای د غلړ کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه سره هم ملاقات شوه دی او یقین دهني ورکړي چې د عمل به زر تر زره سرته ورسي. گورنر پاټا سیکریټر ته هم وینا کړي چې پاټا کې د لابراتوار جوړولو پلان دی تیار کړي.
او نن سبا د سوشل ساينسز د ټرند د ورژن ډیر زیات کمپټیشن دی لکه د سی ایس ایس او پی سی ایس او پی ایم ایس او دا تحصیلداری بوتل دا هر جمع مدر مغز باندې د جوړی شي والا او په دغه لایبرری کې موږ هر قسم داسې کتاب دو اپډیټډ او دا لایبرری به هر کال اپډیټ کیږي. په دې کې انګلیش لیټریچر هم ناول هم پښتو کتاب هم پکې پوئټري هم پکې فکشن هم بایوګرافیز هم نو کم سے کم دے جنسین جو کم دا سمنٹان کم خلق کوشش کے او بہت دے کتاب دا فارازی اٹلیس دی تا بدن اپرچونٹی دی پہ جنسے کی ملا ہو سی.
مراد علی وای په قبایلی سیمو کې په موجوده وخت کې یو سرکاري لایبرری هم نشته دی او د ترڅنګ کوم لوی د کتابونو دکان هم نه لري چې لوجه د لوړ زده کوونکو طالب علمان د مشکل سره مخ دي. د زده کوونکو بیا د مطالعې د پاره د هیواد نورو برخو ته ځي چرته چې د دوی په اوسېدو او نور خرڅ خوراک باندې اضافي مالی مصرف کیږي. سیوړونکو خبریال اسلام ګل پریدی وای د قبایلی سیمو خلک جګړې زپلی او د غربت ښکار دي او ځوانان یې نشي کولی چې په زده کړو اضافي خرچ وکړي.
چې دا تیر کم حالات تیر شوی دی په دې سیمه کې نو چې نورو شوبو ته ځان پکې وړدلې ټول زیات ځان پکې چې دی هغه د زده کړو برخه ته یې شوبې ته وړدلې. تاسو ته معلومه ده چې د زرو بند مکتبونه یا سکولونه چې دی هغه په مکمل توګه یا په جزوي توګه هغه ته زیان یا نقصان اوړېدلې دی. تاسو اوس ګورئ چې په باړه کې چې دی اته شپېته سکولونه د چین په مرسته باندې جوړېدل د یو عربو د شپېتو کروڑو په مرسته باندې تر اوسه پورې هغه هم دغه شانتې پراته دي. نو دا به زما په خیال باندې چې په راتلونکي کې او د دې به ډېر زیات ثمرات پوي او په خلکو کې چې د کتاب کم هغه جان ورک شوی دی د منځه تللی دی د انټرنیټ د وجنه د نورو وجوهاتو د وجنه چي دي او د موبایل د استعمال د وجنه نو هغه به بیرته چې زما په خیال باندې هغه راجوندي شي.
د نېشنل بوک فاونډیشن خیبر پښتونخوا مشر مراد علي په وینا هر لایبرری کې به په ابتدایي توګه د 1 میلیون روپو کتابونه ایښودل کیږي او دغه کې به بیا هر کال د نوي کتابونو اضافه هم کیږي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیوا شبقدر.
د وایس اف امریکا ډیوري جوړه نن په ګرد امریکا کې د وسلو په ضد لاریونونه کیږي. ټاکل شوی تر ټولو غټ لاریون به سر شار واشنگټن ډی سي کې وسی چې پکې د سلهاو زرو برخوالو اټکل شوی. دغه لاریونونو ته د ژوند لپاره د مارچ نومر کول شوی. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې عدنان رشید.
نن خالی پورس په واشنگټن کې په امریکا کې د ټوپک قانون او سکولونو کې د ډزو پیښو پر ضد زمونږ د ژوند لاریون نمی یو احتجاجی مظاهره کیږي او تمه ده چې په لکونو خلک به په دغه کې برخه اخلي. دغه احتجاجی لاریون په داسې مهال را جوړ کړی شوی چې د فروری په 14 نیټه باندې د فلوریدا مرجری سٹون مین ډګلس نومي های سکول کې ولس د سکول طالب علمان په ډزو وجل شوی وو. د سکول طالب علمان او دغه احتجاج کوونکي منتظمین وای په دې هیواد کې د ماشومانو ژوندونه محفوظ کړی شي او سکولونو کې د ډزو د پیښو مخه دی ونیول شي. ویل کیږي چې د واشنگټن د احتجاج د ملاتړ لپاره به نن د امریکا 50 ریاستونو او د نړۍ نورو ښارونو کې د 800 نه زیات احتجاجي لاریونونه وستل کیږي. جنیفر سمیت یو امریکایي ده کوم چې په استرالیا کې ژوند کوي او نن په سیدنی کې کیدونکې احتجاجي منتظمینه ده. هغه وایي کله چې زه خپل ماشومان سکول ته لیږم نو زما سره دا یره نه وي چې په سکول کې به ډزې وشي. خو وس هم په امریکا کې زمنګ ملګری او نور خپل خپلوان د غیره لري. جنیفر وای زه غواړم هیڅ څوک دی د خپل جون پاړه یره ونه لري که هغه د کون کې دی او یا موسیقي پروګرام ته تلونکي کسان. اکثر امریکایان نه غواړي چې خپل ټوپک د لاس ور کړی او یا د قتل عام د پیښو له سبب د قانون کې بدلون وشي. خو د اسوسییټډ پریس سنټر فار پبلک افیرز سیړنیزې ادارې ورستو کې ترسره شوې نظر پوښتنه ښایي چې خلک اوس دغه قانون کې بدلون ته تیار دي. دغه رپورټ وایي اوس 89% خلک د قانون سختولو په حق کې دي ولې په اکتوبر 2014 کې دغه شمیره 68% او اکتوبر 2013 کې 55% وه. ورستو کې دا نظر پوښتنه ښایي عمومي توګه 10.5% ډیموکریټان، 50% ریپبلیکن او 45% د ټوپک ساتونکو غواړي چې د ټوپک اغستلو یا ساتلو لپاره قانون سخت کړی شي. خو دغه نظر پوښتنه کې د نیمې نه زیات خلک د سیاسي واکدارانو نه د امید نه لري چې داسې قانون به دوی جوړ کړي. خو زده کوونکي فایلین اوس د کانګرس راتلونکو انتخاباتو لپاره خپله مبارزه کوي او خپل ووټونه رجسټر کوي. زمونږ د ژوند لاریون په ویبپاڼه لیکل شوي دوی تر اوسه دغه مقصد لپاره 3.8 میلیونه ډالر راجمع کړي دي.
دروایس اف امریکا ډی ریډیو د پداسې حال چې په پاکستان کې د مصنوعي سرو قیمتونه یا بای ورس په ورس باندې سیوا کیږي. په خبر پختونخوا کې د زراعت ماهرین زمیدارانو ته اوس طریقې ښایي چې څنګه د سارونه ترلاسه کوونکي سرې په پټو کې د ښه پیداوار لپاره استعمالولی شي. رپورټ په د سیمینا د ډی ریډیو خبریال ملک وقاص را کوي.
نن سبا د پښتونخوا د زراعتو پیداوار په غټه خرچه پیدا کیږي، خو د زراعتو محکمه حل کوي چې دغه خرچه اولو نه اول کم شي. په دې مد کې دوی نوې طریقې کروندګر ته ښایي چې د مصنوعي خورې خرچه اولو نه اول کم شي، ولې چې خورې سره روز تر روزه ګرانیږي. د زراعتو محکمه د فرمنټر په نوم یو ټکنالوژي طریقه سرګنده کړې ده چې د اوبه خور په لار کې لګولی شي. یو خوا ورته اوبه راځي او بل خوا ترې پټي ته د اوبه خور دپاره اوبه اوزي چې پکې هم دغه ګوبر یا سوټه استعمالي. یو زمیدار میا مکمل شاه دغه فائده ترلاسه کړې ده. دی وای چې ډېر فائده مند دی.
نو موږ به دا ډیران مخکې په دې ځای کې یو ځای کې جمع کولو، هغه به کالو سر پروت و، هغه به ماغه صحیح به جوړ نه شو، موږ به بیا پټي ته وړو، هغه به مو خورولو، هغه فواید به مو ته حاصلول. خو موږ ته د هغې هغومره فائدې نه راتلې لکه څومره چې موږ ته دې نه راغې. دې کې دا فائده ده چې لکه یو خو مونږ چې دی کې کوم ډیران دی غواو د میخو د هغه سوټې هلته کې یو خو هغه ځای صفا پروتي، هغه په ګاډي باندې راوړي او دې ته ورو غورځي. بل دا چې دا ماته په هفته کې هغه ډیران تیار کړي چې کم ماته په کال کې نه تیاریږي. مونږ ته په پټي کې د بیکټیریا ضرورت دی. هغه بیکټیریا چې کم ده نه په دې کې ډېره زیاته ډیولپ شي، مونږ پکې ورسره بیا بایو آب هم لږ ډېر واچو، نو هغې سره د دې هغه فرمنټیشن هغه پروسیس نه چې ووځي، نو دې هغه بیکټیریا نور هم ډیولپ شي، مونږ ته په پټي کې ډېر ښه ریزلټ راکوي.
دی وای د خورې سره خرچه کم شوې ده او فصل له ډېر ښه جوبن ورکوي.
مین خرچه چې زما کم شو کنه هغه د فرټیلایزر. د فرټیلایزر زما تقریبا نیمه نینو کوارټر ایسا خرچه زما کم شو په دې باندې، لکه دا شی چې زه دغه ته کوم. بل دا چې دې باندې زما د ترانسپورټیشن خرچه ختمه شوه. آ به مونږه لکه ډیران جمع کولو، هغه به بیا پټي ته په خرګاډي یا په ټریکټر په ټرالۍ باندې هغه به موړو په پټي کې به بیا مزدور به لګیا او هغه به خورولو، چرته کې به زیات شو چرته به کم شو. دې ډېرې لویې فائدې دا دي چې لکه یا هغه خرچم پہ زما ختمه شوه، زیم صفا پاتې شو، او دې کې چې کومه ملته په ډیران کې کومه بیکټیریا په کار ده نه هغه دې کې ډېره زیاته ډیولپ شوه.
دوی زیاته کړه چې سوټه ژوندی پټي کې واچولی شي نو د خرچې نه ډکوي او دغه سوټه د وینو خوراک وي، خو دا نوې طریقه وینه روکوي.
زمونږ د ځمکو کې وینه زیات دي، زمونږ په دې ځمکو کې وینه ډېر زیات دي، او دا چې کم دی نو وینه وجنی نه وجنی نه، خو لکه وینه ورته راتلې نه شي، خوراک نه شي کولی. د هغې وجه دا ده چې مونږ دا کم ډیران مونږه هغه په زړه طریقه چې به مونږ کم ډیران وړو نو هغه به ژوندی وو، هغه به مونږه وینو ته خوراک واچولو په پټي کې، نو هغې ته به وینه راتلله او د دې نه وینه تختي. دا ډیره لویه فایده ده.
کروندګر کولی شي چې یو ځل خرچې سره تړلې خرچې کمولی شي، که یو ځل څلوېښت زره روپۍ خرچ کړي او دغه فرمنټر په خپل پټي کې ولګوي. ملک وقاص خان، ډیوه ټی وی ریډیو، پېښور.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.